یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پنچیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشه شوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا د رامنځته شوې شخړې حال هم درکوو. یو افغان ګارد پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسلامي همکاریو سازمان له افغانانو سره د همکارۍ په هدف کابل ته پلاوی لیږي.
هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې دوی مرسته وکړي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. که تر پایه مو ملتیا وکړی دویمه نیمایي کې درته ژوندای 19 بحث لرو او پر دې پکې خبرې کوو چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده او اساسي خنډونه څه دي. خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وایي د بغلان بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي او پنشیر کلابند دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اټکل کوي چې افغانستان به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او اروپایي ټولنه وایي چې د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالف وسلوالو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي دي. په بیان کې راغلی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنشیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنشیر کې د طالبانو له مخالفې جبهې سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې په دې نښته کې ناپیژاند وسلوال امریکایی او جرمنی ځواکونه او افغان ګردان ښکېلو. په بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی نه ده روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس همغه طالب وسلوال دی چې د هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف و کبل څوک. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم 9 کسان وژل شوي وو. ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی بایدن چې تیره شپه یې په سپینه ماڼۍ کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستو د پروسې په اړه ملت ته وینا کوله وویل چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 11,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارټر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه شي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو مهلت چې د اګست 1 ده وړاندې وغځوي تر څو له د هېواده ټول امریکایان نور بهرني وګړي او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی په خوندي ډول وایستل شي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکي او زړه ماتونکي دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پاوځ د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامدار تماس کې دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هېواده وتلی پرون یک شنبه له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزوری افغانۍ، لوړ انفلاسیون، د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړې هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 23مه یې باید حکومت ته سپارلی وی طالب واکمن نړیوالو پورونو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د احمدي په وینا افغانستان د کورونا د اوبا وچکالۍ او د بې ځایه شویو کډوالو له ستونزو سره مخامخ و او اوس څلورمه ستونزه هم پرې ورزیاته شوې. افغانستان چې د نړۍ یو بېوزله هیواد دی او شاوخوا 18 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکي دی. جاپان له افغانستان د خپلو اتباو او افغان همکارانو د استلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. د خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې د جاپانی وګړي باید له افغانستانه وایستل شي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه وباسي خو مخکې له دې جاپانی چارواکو ویلي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 2 لس کارکوونکي ایستلي او محدود شمیر هلته پاتې دي. او د سلووینیا صدراعظم یانیز یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لار نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د اندېښنې په زیاتېدو دي چې په اروپایي ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری راځو د خبرونې د سر راپور ته. که څه هم طالبانو ویلي چې له څو خواوې پنچیر ته خپل وسلوال نږدې کړي خو په ورته حال کې ټینګار کړی چې غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي لا هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خو د دویم مقاومت له ډلې چې مشري احمد مسعود کوي کسان وایي چې خبرو ته لیواله دي خو تر اوسه دوی هم وایي چې دغو روانو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. دا چې په پنچیر کې وروستی وضعیت څه دی، طالبان او هلته د ځایي مقاومت مسؤلین په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پروند پنچیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دی ولایت دروازو ته ځانونه رسولي خو لای د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې. خو د دې ستونزې د سولې حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یې اړیکې نیولې خو لای پایله نه ده ورکړي. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنچیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور له طرفو ته موږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمې او د سلامې لارې څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنچیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ 100 ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنچیر اعلان کړی د سولې حل لپاره لیوالتیا ښودلې خو د جګړې چمتواله هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي خو لای پایله نه ده ورکړي.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
ما په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زمو خبرې روانې دي. د دوړو خو تر منځ اړې کې هم نیول سوي. تر اوسه دا خبرې پایلې ته نه دي رسیدلې. هله لرو چې یو پایله ورکړي. که دا خبرې پایله ورنه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخواله افغانستان د وټلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړي، نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو ته پاندراب کې لدرنی مرګ ژوب لاړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیانن یو تازه خبر پاندې کې ولیکل د بغلان بانور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره لدی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوې چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغیزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یو بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویر لري چې هڅنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کې ښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ورټول کړي.
ومورېدل چې طالبان وایي له څو خواوې د پنشیر دروازو ته خپل وسلوال نږدې کړي دي، خو په ورته وخت کې دغه ډله ټینګار لري چې دوی هڅه کوي دغه رامنځته شوې شخړه د سولې او خبرو له لارې هوار کړي. هلته د ځایي مقاومت مسولین هم د ورته خبره کوي، خو تر اوسه سیاسي حل ځلې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان اړوند بل ته دا موضوع د کابل د هوایي ډګر شاوخوا وضعیت دی چې تازه راپورونه وایي دغلته نن سهار په شمالي دروازه کې شخړه سوې ده او ګډوډي لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډازو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه وویل چې ښایي د کابل څخه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اګست د میاشتې د پای تر ضرب الاجل هم واوړي. همکار می اجملان دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل لدن اورو چې دا مهال استودیو ته وصل دی. انسیب ستړي مشي، د کابل د هوایي ډګر ورستای حال څه دی؟
مننه لودین صاحب. دی کابل په هوایي ډګر کې متاسفانه نن هم ماغسي کټوډي او ستونزي روان دي. لکه په تیر وو ورځو کې چې خلک شاهد و، پر لپسې دی کابل دی هوایي ډګر لشاوخوانه بوګنوون کې او زورون کې تصویرونه خپاره کیږي. د دوشنبه په ورځ سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې انلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د زیات ناڅرګند وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ استفاده شوې. په بیان کې دا نه روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس د طالبانو له هغه جنگیالیو څخه دی چې دا هوایی ډګر د ساتنې او امنیت لپاره ګمارل شوی کنه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا له خصوصي هوایی شرکتونو غوښتي چې له کابل څخه د خلکو په ایستلو کې ورسره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو وینا کې دا پروسه له ننګونو ډک او بلل وی ویل خی د اگست میاشتې تر پایه پورې چې د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی، دا بهیر بشپړ نشي او خی وغځيږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کابل هوایی ډګر کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د احتمالي برید خبرداري هم ورکړل شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د سی ان ان ټلویزیون سره تیره شپه په یو مرکه کې ویل چې دا ګواښ رښتینی او جدي دی. تر دې مخکې د برتانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګر څخه بهر په تیرې وی اونۍ کې پروانو ګډوډیو کې لږ تر لږه وه افغانان وژل شوي. پوځ په دې اړه په یو اعلامیه کې ډېر جزئیات نه وو ورکړي، خو دا شمیر په ځینو نورو رپورټونو کې تر دې مختلف دی. د ناټو یو چارواکي ویلي چې په تیر وو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. د امریکا ولسمشر وایي چې پوځ یې د طالبانو سره په تماس کې دی څو د افغانستان څخه د خلکو د خروج پروسه اسانه شي. او جو بایدن په وینا طالبان له هوایي ډګر څخه د خلکو په ایستلو کې له هوایي ډګر څخه بهر د ساحې په پراخولو کې همکار دي، چیرې چې لزګونه زر اسناد لرونکي او بیا اسناد افغانان له افغانستان څخه د وتلو لپاره راټول شوي. طالبانو په کابل هوایی ډګر کې د روانې ګډوډۍ پر امریکا متحده ایالاتو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک په افغانستان کې محصور نه دی. د ده په وینا هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزي او پاسپورټ او اسنادو له لارې ولاړ شي. نوموړي په یو خپاره کړي پیغام کې چې پرون په رسنیو کې خپور شو د کابل هوایي ډګر کې د رامنځته شوي ناورین پړه پر امریکا واچوله، وی ویل لاړتیا پرته د ده په وینا خلک په غیر قانوني توګه له افغانستان وباسي. متقی په وینا د کابل په هوایي ډګر کې وروستی وضعیت د ټول هیواد پر اقتصاد او نورو چارو هم ناوړه اغېز کړی، ځکه د ده ویل چې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت د افغانستان نور هوایي ډګرونه غیر فعال کړي دي. هغه یو ار بیا ډاډ ورکړ چې دوی هیڅ چاته خطر نه پیښوي، هغه کله امریکایانو سره یې کار کړی وي، له ناټو سره یې کار کړی وي یا بهرنیان وي، هغه څه چې طالبان وخت په وخت خلکو ته دا ډاډ ورکړي.
ډیره مننه کور مودان. زموږ همکار اجمل اندو چې ویلي د کابل هوایي ډګر څخه د امریکا او ناټو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو ایستل کڅ هم لګډوډي سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. د غلطه د راپورونو پر اساس نن سهار د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په دازو کې یو افغان ساتونکو وجل شوی او څو نور ټپيان دي. دازې هم له نامعلوم لوري شوې دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422211 2415. شميره بیا وایم 00422211 2415.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې او آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې افغانستان ته یو پلاوی لیږي، خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د اقتصاد او مالی چارو کمیسون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د مالی وزارت او اړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابعی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وکړه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. نوموړي ویل د مشرتابه پلاوی په لومړنۍ ناسته کې د ملي بودیجې څرنګوالی او لګښت د ګمرکونو عمومي وضعیت لسره ورنو او نوی سیستم د ګټو او فعالیتونو او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول. وزارت وایي د هیواد ملي عواید راټولېدو، مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو، د دولتي شرکتونو د فعالیتونو او لاسرورنو او همدارنګه د مالی وزارت د تشکیل په اړه هر اړخیز بحث وشو. چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به دولتي مامورین خپل دندو ته ستانه شي او ټول سیستمونه به بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی او د طالبانو د دعوت او ارشاد او امنیتي ارګانونو مسؤلینو ترمنځ ناسته وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور د شته ستونزو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د خصوصي سکتور د شته ستونزو لکه د ګمرکونو بندیدل، د سوداګرو او د هغوی د کورنۍ او د امنیت، د پانګو بندیدل، د ودونو هوټلونو بندیدل او په وارداتو او صادراتو کې د شته ستونزو په اړه بحث شوی او طالب چارواکو هم شمنه کړې چې د یادو ستونزو د لمنځه په برخه کې به کوټلې ګامونه پورته کوي.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. راځو بیا هم د افغانستان د نن حالاتو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وایي چې افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. تفصیل له احمد تکل نورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې د رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ل پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان ل راتلونکو مشرتابه او نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندې ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړدي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست بده وید او آی سی نه چې ډېر خلک بیزای شوی دی افغانستان کې دوی سره باید مرسته وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی او 50 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشته مورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو خارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشريزي د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکي وروسته د افغانستان د حالات په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي، سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرابللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنۍ سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانې ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلروشتمه د طالبانو لول کې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو ډیر شمل مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې د مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی او ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، خغلی جانسن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلی دی چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
زمو غاګل ازادي رادیو نه اوري و موریدل چې بریتانیا غواړي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وغواړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د دوی ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوریدونکو، که تاسو د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې څه ستونزه وي، کوم خبر وي، نو موږ سره په دغو نویو شمیرو شریکه کړئ. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیرې هم د لن محل لپاره بدلې شوې دي. تاسو ته د شمیرې وایم، هله د چې در سره ولیکئ: 00 420 11 2 45 01. بل شمیره ده 00 420 02 12 46 01. اوس هم زو په همدې شمیرو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
مثل احمدی ام د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلاع باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د زخواکو لاسونه د ظلمونو نه وچکړل، او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده، نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. وسلام.
نجیب گل مان لائم لغمان ولایت ولے دوبارہ مسئلے اسلامیہ مہارات نمنگ بیر بہت خوشحال ہے، اور اسلامیہ مہارات رتول ہم کاری مرست ہوئی کلو بولا سامی دا خواہش. السلام
السلام علیکم. ہمارے مزہ لغمان کا کناڑی کے نیولے مونگ طالبان کا پورا اطمینان حاصل کرو دے فن نظام کا حکومت ہے اللہ دے چل دے کامیاب دے.
السلام علیکم، زاد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پرکر شوم. زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیرالمؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره، خو په دغه کې دی برخه واخلي، او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي، او که نه یې پر ټول ملت غږ وکړي په اجازه واخلي، ټول به دعایې ورته وکړي چې سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. دې ملي بیرغ فرض باندې چې خپلواکي ورځ منځل کېدل دي، بي سود پول کې او څار لشکران علي کو وشته، دې پښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام دې کارکون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسه. زاد القادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو ته پیغام پریدم. خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خو امنیت نیولې دي، او خو د غلو لاره هم نیولې دي، خلک په بازارونو کې خو پراخ ګرځي، او دوکانونو ته هیڅ کوم ستونزه نشته، او ډېر یو باعزت خلک دي، او ولس هم خوشاله دي، ټول خوشاله یو. همداسې افغانستان تل جوړ شي، موږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی، او پیسې چې لس زره در سره وې، او چې 1000 نیرو هم پروت و، او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث 25 دقیقې هم لرو چې تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. دغه بحث ته مو میلمانه هم راغوښتي دي. دا بحث به پر دې راڅرخي چې پر کابل او دغه راس په ټول افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ټیک یوه اونۍ ووتله، خو لا هم د واک او قدرت سیاسي تشه موجوده ده. د طالبانو مشران هم په کابل کې دي او له بیلابیلو اړخونو له پخوانیو سیاستوالو چارواکو سره په خبرو بوخت دي چې تر څو دغه سیاسي تشه ډکه کړي او یو دولت او یو حکومت رامنځته کړي. خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه خبرې د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټولې دي. دوی به یوه انتقالي اداره منځته راوړي او کنه داسې حکومت به اعلانوي چې بیا به پر نورو مسایلو کار کوي. خو دا بحث وروسته راځي. اوس 12 بجې دي، راځي چې لنډ خبرونه له احمد تکل نه واورو.
طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلاو ولسوالۍ له خپلو مخالفینو څخه تصفیه کړي. د طالبانو مخالفو وسلوالو ادعا کړې وه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن همداراز وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي. د جرمني پاوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پوځ وایي چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره مازف شوي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو څو ورځو راهیسې خورا زیاته ګډوډي ده. ولسمشر جو بایډن وایي د اګست د 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جاپان له افغانستانه د خپلو وګړو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. د جاپان د کابینې منشي وایي دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي له دې هېواده وباسي. د سلوینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هېوادونو ته د افغان کډوالو سیل پرېنږدي. یانیز یانشا چې هېواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي وایي اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. او د افغانستان د مرکزی بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په راتلونکي کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړې، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. هلته طالبانو ویلي چې د دوی وسلوال د پنجشیر تر دروازو تللي، خو ټینګار یې کړی چې هڅه دا ده چې دغلته رامنځته شوې لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. هلته د ځایي مقاومت وسلوالو هم ویلي چې دوی سیاسي حل لارې ته تیار دي او په ورته وخت کې جګړې ته هم چمتووالی لري. اوس پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی دي را سره، د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اوسلی، البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسي جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاوخوا سیمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکی شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب، راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو دغه بحثونه له نږدې ګورئ، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشډه کشي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، سلی صاحب ته، او ټول اوریدونکو شریما آواز په داخله او خالص کې اوري. زه فکر کوم اوس مونږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي، او طالبان د نوی کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اختري او همدا ډول نور افغان لورو سره هم په ځینې ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت، نوی حکومت ته شکل ورکړي چې هغې کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډېر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعا مراد هغه څه نه وي لکه تېرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت تر عنوان لاندې یو څو محدوده تېرې ولیدې ټول نظام لپاره دی. او سل کسه به ول چې همدغه به لکه د سترنج دانو په شکل باندې ښکته پورته کېدلې، نورو افغانانو پکې ځان نه لیده. او دا حکومت او نظام ټول د یو څو مشخصو کورنیو ګوندونو جګمارانو لخوا یا غمل شوی و. اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي، خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکهدارانو یا د ګوندي ټیکهدارانو پر ځای باندې عامو افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډېر صراحت ویلي چې دوی د پښتنو نمایندګان ځان نه بولي. نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نه شي کولی چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تېرو شلو کالو کې هر څه ګیروګان شوي ول او نور افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دی چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده، هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري، دغه توقعات لري کېږي. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي ډګر کې هغه دی وروستۍ نقطه ده. او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغه بدلته وي. نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلې دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بله، او څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي بیا به دوی نوی حکومت ته زمينه سازي کوي، او کنه له اوله سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانین تغییر کړي، او بل اخر به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي یا معرفي نه سي؟ خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي. خو اوس مهم هم دغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه، ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات ارزه کوي، نو د هغه د پاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغه د اعلان هڅه کوي. له هغه وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو د یو زمينه برابر شي چې د ډیرو راتلونکو د روپ بڑھاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانين دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي. ځینې مادي ممکن حذف سي، ځینې نور ممکن اصلاح سي، ځینې نور راوړل سي، ځینې په خپل حال پاتې سي. دغه سي په اقتصادي برخه کې، په نورو مسایلو کې، خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط، نوي ستونزې د هغه په درک کې هغه لپاره باید نوي حل لارې او قوانين وضع سي له مشرانو او علماو کرامو له مخاورو سره له تخنیکی اشخاصو سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې په دې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سل کې ټول مسایل ته جواب ګوري. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي.
بله،
اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او د سیستم روان سي او هر څه خپل مسؤلیت واړو مسایل ولري، او بیا چې نور افغانان د تخنیکی تدرونه دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دا سیستم روان سي چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل سي. نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري، نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک.
بله، کور مودان اعظم صاحب سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي هم استودیو ته وصل دی. اصولي صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. تاسو څه فکر کوئ بحثونه په څور ټول دي او دغه سیاسي فضا کومې خواته روانه ده؟
السلام علیکم. اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ګوري اصلا دا بحث ز فکر کوم چې موږ افغانان سیاسيون د افغانستان او شنن کی کولی شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړي. اما یو حقیقت دی، په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی، هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کال دلته واکمن وو هغه اوس نست. امریکا خپل پریس پکې کړي نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې، په هغه وخت کې تیرای وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فوایدامي وزیر به کیږي. دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، اما د مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ ګورئ، تر څو موږ په اقتصادي لحاظ په پښو ودرېږو، هو منم چې طالبان بدون د دینه بله لاره نه لري چې همه شموله حکومت اعلان کړي. طالبان بدون د دینه بله لاره نه لري چې دنیا ته قناعت پرې ورکړي تر څو اوس خلکو ته ووایي چې دنیا ته چې موږ غواړو په افغانستان کې همه شموله دولت اعلان کړو. د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره یې زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز، د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالي هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنې په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخلیږي، هغه جنګي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله، اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده، پیشنهاد کړې ده، ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواو پکې وي او کنه هم دې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به می په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوو او د دوی په مقابل کې درېدلای وو. او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه ظالمانو او خاینینو په سبب زموږ خلک افغانان قطار ولاړو. څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس همغه وخت بیا راغلی ده، همدغه ولس به په همدغه خاینینو پسې که غواړي او نه غواړي دوی قطار کیږي، او دا قطار به تر هغه وخته پورې دغه خلک مخکې وړي، ځکه اقتصادي امکانات دوی سره دي، د دنیا سره یې روابط موجود دي. زه د ملي یووالي د حکومت غوندې د حکومت وړاندې.
بله اصولي صاحب،
او که زما
غاوري او غاګ مو اوس یو څه دغه اغه نه کبیر ته پایل کې چې د ملي والی حکومت ته ورته وضعیت باندې څه تبصره لري؟ از هغه څه نسخه دې منلو ده کنه؟
نه، د ملي والی د حکومت غونډه نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید پاول کې ټول اقوام ته ځای ورکړي، دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو
استخباراتونه په منطقه کې د کپ بل ځای کې د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړی، ترڅو ځینې کړی د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړ د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک پرې نه خودل دیته او افغانستان جنگ ته لاړه. اوس ډیر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون، هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو، موږ او تاسو لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې بې طرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي، دوی باید راداوت کې او ټول شمول نظام کې ورته
اشاره وکړه چې دغه د جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړئ چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کې له حکومت سره او دولت سره او که سره یو کېږي، ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یو کاپي به رامنځته کیږي؟ نو آیا نور داسې کدرونه سته چې تر اوسه پټ پاتې دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي؟ حد اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي.
کاملا طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي، دغه جنگ سالارانو سره د هم بحثونه او مباحثات وکړي، کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسیون، هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران، جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنې ته لمن وهلي، د هغوی هغه نمایندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړ نه دي، ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي ترڅو او چې رښتیا هم هغه کدرونه وي، هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پرې واخلي، یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نه باندې دوی د دې سره تفاهم وکړي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپل زخپلم په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې خلکو سره نه غږیږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دی، ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي، دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډیورنډ په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد و محمود نه چې د ډیورنډ کرخې منتقدین وو، هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاری کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي. نو دا غید مخنیوي لپاره خدا ده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب دا خبري واورید او اشاره اوسوه چې یو شمیر سیاستوال یا د پخواني دولت یا د جمهوریت یو شمیر غړي دا مهال په اسلام آباد کې دي او هلته له بیلابیل خواو سره لید کاته کوي، داسې هم نه ښکاري چې دوی د لانډو شپو ورځو کې کابل ته راستانه شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
وکړي؟ یو مسله ده چې عام افغانان باید ورته متوجه دا کله چې اوس پاکستان
ته راځي. اعظم صاحب، تلیفوني اړیکه مو خانه د کلګ مزای بدل کې یو ډول غاګ راځي، اضافي غاګ د تاسو تلیفون سره اوس مو غاګ صحیح شو مهرباني.
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجي وسی، هغه دا چې د پاکستان ته چې اوس کوم ډول تللی ده او الته د پاکستان په سفارت کې دی، د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې نه په تماس او اړیکو کې دی، دا اکثریت هغه خلک دي چې تیر شلو کالو کې حتی شپږ ویشت کاله چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستاني په نامه باندې، د پنجابي په نامه باندې وژل، راټل به زندانونو ته به استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې وسره موافق دي، اندغه خلک دي. نو دا یو خ چپه او خته حوال چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې غریښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلي دي نیول چې روسان راغلي روسانو سره په ټکر کې سول بیا چې امریکایان راغلي امریکایانو سره په ټکر کې سول ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلو او له هر چا سره سازش کوو او مغه چې د پاکستان زړه خبرې کولې نن دی پاکستان سره په خپل باندې هم دی نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکدارانو ته چې دي هر یو قومي ټیکټ کارولی د جهادي ټیکټ یې کارولی د ګوندي ټیکټ یې کارولی او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی چې خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی دوی هیڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی هغه ټیکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکړي نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولای چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي ځکه چې ناټو امریکا تر ټولو ښه پارتنران هم دی ول تر ټولو ښه عسکر هم دی ول اوس صفحه بدله شوې ده بجای دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کېنی دوی خبرې واوري ډېر ښه وخت راغلی چې دوی وزارت خطه سي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي زه پیګم پاکستان به تدې خبره ده چې خپل کوخخ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي خو له نیکه مرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستاني سفیر ده په کابل کې دی دا د یوې ناستې لپاره د افغان اوټریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و دی د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلی دي او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایي چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع سوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم بل پاکستان مخوځېدلې انګلستان خواته او پاتې ډلې هم نور ناهیله سول ځکه چې
بله اذان
طالبانو هم مهرباني
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګي ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د په ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلې دي دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي دا څومره یو خان دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنچیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغه غوړي دي لوړ امتیاز اخیستلو په بار باندې دا څوک زه فکر نه کوم چې دی به جګړې ته ځړخه کی حتی ورسی راپورونه هم دا دي چې د پنچیر مشرانو صالح او احمد مسعود جدي غوښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوي په تاسو یو هم باور نسته نه که سخت ورځ راځي څوک په فرانسې ته ځي او څوک په استرالیا ته او تیاری علی کوټر هم د همدې ورځې لپاره راوړل شوی دی چې نه تاسو هیڅ باور نه تاسو که چیرته د مقاومت خلک وي په کابل کې امر الله صالح لمړی معاون وو او هغه یو نظامی سړی دا هغه سره د پاوز په ډیرو برخه کې مشورتونه د دغه جګړې او د ولسی پاسونونو چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دي سره وا امکانات هم دي سړي وشل دا خو اوس چې وایي چې اشرف غني په دې کې تقسیم د خو حقیقي خبره ده چې بسم الله خان هم دی وو د دې د پنځیر او امر الله صالح هم دی خپل او دی ټول لیډ اخیسته او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته په کې جهنم ته بیاستول کې دوه وختونه هم ورکول د سنول شدي په خاني نظام کې کوم مدني فعالان ول د شارګان او دی دا صلاحیت
خو دی ملامتي پر ولسمشر اچي وای ولسمشر توتیا کې شریکو ولاتونی طالبانو ته ورپلی خو دل دی و ځان ګرام نه بولی
باید یو څه وای او سادات ټول امکانات دلودل د حکم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې دی او سادات والید د په خوخه باندې ټاکل شوی د حالت امنیتي مسولین د په خوخه باندې ټاکل شوی دی د رائے پرته خولي اردو قماندانان ناممکن ول چې و ټاکل شي دی وسلې دلودل دی پیسې دلودل دی امکانات دلودل یو شې چې دی نه دلودا غروهیا ولا دی وس ډیر پرسی دی دی جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه په کې لاس ورکړي نو تبيید چې دی یو څه لاس ورکول زکه مورال نه ونو دی به خپل پړی او د خپل فرار لپاره پرپ اشرفغانی باندې چې اشرفغانی ته دی خبره د خپل تخسیر به درلود اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټوله ګمارنه د امر الله صالح له خوا شوی لیکن کابل دو ساعت هم مقاومت ونه شوی طالبان راغلی نه ول کابل دروازو کې ول کابل سخوت و نو دی زه فکر کوم اوس په انشیر کې هم دی یو سیاسي ټیکټ کاری دی مشن په دې خاني کړی دی چې تاسو موږ ته اجازه راکړي موږ به دې جګړه غرف شو کو او بیا به یو غټ امتیاز تر لاسه کو بل خبره دا ده چې ټول هیوادل به متوجي پنشیر هغه په خوانې پنشیر نه ده پنشیر په خوا ل تاجکستان تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلودل د تخار او د بدخشان له تاریخ اوس مطلق محاصره ده پنشیر په خوا ل روسانو سره مشران نګدی پروتوکولونه معاهدات درلودل د یغو تمرسته مرکزی اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول ایران په خدمت کې ول اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول اوسنۍ معادله بدله ده پنشیر څلور خواته محاصره ده کمربندونه کې مداوس طالبان دي ایران نو د دې ملاتړ نکوي مرکزی اسیا د روسانو په خوا کې د ملاتړ نکوي هغه د جګړې طرفدار نه دي
مننه اعظم صاحب
د موجود کړي وی چې هغه په شاته پي خو زه فکر کوم دا ټول هڅي د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي پنشیر کې جګړه ممکن ونه سي
کور مودان اصولي صاحب د بحث د پای شي بوت ورورو نګد شوی راځي چې ستاسو روسي خبري هم واورو تاسو فکر کوي پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې د غاډې نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګا یا خند رامنځته کړي
کوري ما ولو ویلي چې کومګه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ په خوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنچیر جنگ وکړي او د پنچیر جنگ کوګاټ دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حد خلاصي نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویل دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د خلکو تر څنګ ولاړ نه دی په خوا به د کلاب څخه د دوشنبې څخه د تاجکستان څخه تیاری جوړېدلی او په افغانستان به بمبارد کوي د روسانو تیاری اما اوس هغه حالت نه ده اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم او چین هم همدا ډول یو پاتې کیږي هند او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي نو طالبان هم باید هنر نه کار واخلي خدای چې د پنچیر جنگ ونشي د سولې لارې دا موضوع هم حل شي او ټول تداوات ورکی تر څو پراتلونکي نظام کې ګډون وکړي دا یوازې نه دی حل لار ده او کبیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وسی بیا که اوسنی دوا کاله بعد پنځه کاله بعد لس کاله بعد مخالف قواوی چې په میلیون ها او لس ها میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سره وګړي جوړول شي
بلې او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو اما ورسته ویل شول چې نه تفاهم نه دی شوی دانن سهار لاس په ماشی د دواړه ډلې طالبان وای چې له څو دروازو نه پنچیر ته کسان نږدې شوی دی او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي فکر کوي خبره همغه د امتیاز پر سر ده او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي
ها یو خبره ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه آدرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله دغه سی بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله د همدغه آدرس همدغه ځای خو په هغه وخت کې نور قوتونه دوی تر څنګ ولاړ وسم امر الله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی حالت تللی او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دی هغه د بچګرۍ لپاره شاید په دغه تسرع راټول شي دا ټول فکرونه په یو قوه بدلیږي او دا قوه امکان لري ک یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نشي پر اتلونکو کې نور سیاسيون د افغانستان هغه سیاسيون چې لکه اوس چې استاد اتا د هغه نه باټ ولید د ترکیه څخه چې زبر بیرته راسم دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راوډنګي
بلې او ډیر لاند ولست ته ډاډ ورکوي سیاسي حالات کومې خواته روان دي ولست سره ممکن ساندې خنيوي کې پلانډو کې دوی تاسو په لسپارښتنې وایي چې تاسو د
مسلې د ساري او زه د طالب مشرانو سره په تماس کې يم د دوی له خلیل کڅنګ چې میډیا وتوای
موږ ته هم همدا ویل کیږي چې راتلونکي انتقالي دوره به وي. په انتقالي دوره کې حتی پارلمان وجود لري، د پارلمان تر څنګ همدغه پارلمان تر څنګ به موږ افغان سیاسیون ته چې کرزی صاحب دی هغې ته ښه موقف ورکړي تر څو وکولی شي چې دولت چلونه پیل شي، نظام چلونه پیل شي، امن راشي. نو زه مطمئن یم که دغه مسایل مخکې لاړ شي او خنډونه پکې ایجاد نه شي، په افغانستان کې به ډېر زر د افغان ولس د خارج د تیښتو او منډو څخه راوګرځي. او مطمئن یم آرام دي سي ولس. ما خپلو فیسبوکي لیکنو کې هم دوی ته ویلي دي او خپلو ملګرو دوستانو سم چې څوک ما سره په اړیکه کې دي چې آرامش اختیار کوي، هیڅ به نه کیږي انشاءالله چې روشنایی را روانه ده.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. ل خپلو میلمنو د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي شفیع اعظم او د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په پاته خبرونه کې زموږ له همکار احمد جعفر احمدي سره وسی چې سټوډیو ته راغلی او له د سره ملتیا وکړي.